په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې با په بنو کې د درې کسانو د مړو موندنې، د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې د مشرانو غوښتنو، د افغانستان لخوا د پاکستانی وګړو لپاره نوې ویزې پالیسۍ، او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو، پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
په بنو کې درې نور جسدونه موندل شوي. د هلمند جګړه کې طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته، او په هند کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شمېره له 20 میلیونه واوښته. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی او یو پولیس والا وژل شوی دی. د بنو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته وویل، پرون د شمشیخیل سیمې په کرم خوړ کې ماشومانو خشاک راټولول چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی وموندل. چارواکي وایي دغه مړی چې پیژنګلوي نه ده شوی خاورو ته سپارل شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ په 20مه د بنو په جانیخیلو کې هم د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی. بلخوا د بنو د پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې تیره شپه موټر سایکل سپرو وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژل دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري قبوله کړې ده. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو له خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس ته چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د پیښې ځینې کم ژوبل کسان نږدې روغتون او سخت ژوبل شوي هغه بیا درول پنډي روغتون ته لېږدول شوي دي. راپورونه وایي دغه مسافر وړونکي بس له لاهور مردان ته په لاره و. د هلمند ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال دیش طالبان او اته افغان سرتیري وژل شوی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان نن مشال لډیو ته ویل، وسلوالو طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار په مرکزي امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړي چې پر مهال یې دواړو خو ته درنه ملک شوبله اوښتې ده. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال اته افغان سرتیري وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان دي، او دغه په خبره لس امنیتي پوستې هم د سقوط کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پکې د طالبانو د نظامي قومندان ملا ګل آغا په ګډون دیش طالبان وژل شوي او دغه راز تر دیر شو نور زیات ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن پارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په داسې حال کې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته دې پلمې نه لټوي.
کومه پلمه م پاتې ده؟ په آرام باندې په خیر سره ځي، او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده.
نوموړي وویل، افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ملي تصمیمونه افغان دولت ولس نیسي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې د القاعدې سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځای کیږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو له تر اوسه د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په تړه اوسه نه دي ویلي. یا د ډله وایي تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي، د افغانستان اړوند په غونډو کې برخه نه اخلي. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمېره نن رسمن له 20 میلیونو څخه واوښته. د هند د روغتیا وزارت نن وویل، پرون 3,05,000 نور کسان نوي په کورونا ککړ شول، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو کسانو شمېره له 20 میلیونو څخه واوښته. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت وایي هغوی په روغتونونو کې د کټونو، درملو او اکسیجنو د کمبود سره مخامخ دي. په هند کې درته مهاله د کووېډ 19 ناروغۍ نه 2,06,000 کسان مړه شوي دي. دا مهال د نړۍ د هر بل ځای پرتله په هند کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات تخپرېدو په حال کې دی. اوس هر ورځ هلته په وسط ډول 3,02,000 کسان په کورونا اخته کیږي او 3,000 نه زیات خپل ژوند بایلي. د مکسیکو چارواکو نن وویل چې هلته د اورګاډي د پاټلې د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي کوم انځورونه خپاره شوي، په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي څنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره ارتفاع نه لاندې پر سړک راغورځېږي. د مکسیکو ښاروالي کلاوډیا شینباوم خبریالانو ته وویل له بده مرغه په وژلو شوو کې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 70 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د حادثې علت تر اوسه معلوم نه دی او د ملبې لاندې نه د مړو او ژوبلو د وستلو لړۍ روانه ده. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې اخري خبري غړی تر پای کرا سره وي، نو د دغه رپورټونو تفصیل به واوري. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی دی. یو ځایي خبریالې په اړه وایي
پښګې لوندې دغه کسان جواز شوی دی. اول خو دوه کسان جواز شوی وي، پولیس راغلې دی او دغه مړی یې چې راایستل نو بیا په دغه کې په منځ کې یو بل هم راووتو، مطلب درې مړی شول.
د جنوبي وزیرستان د سلیخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نیول شوي 14 غړي زر تر زره راخوشي کړي. افغانستان د پاکستانی وګړو لپاره نوې ویزه پالیسی اعلان کړې چې تر مخه به پاکستانیانو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول کېږي.
والیدیتی به دی ویزه یو کالی خو همیشه بسته شپېته ورځې. پرون نه موږ همدغه پالیسی مخکې وو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي له افغانستانه ټول بهرني فوزیان وتل به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي.
ضرورن پاکستان کا جسون ہم علاقہ پرتا تھا دے امیت ڈائریکٹلی دا افغانستان دا منصف تھڑا ہے دا سنش کی دے التا بدنی او التا با حالات ٹھیکی.
د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي کده زواکونو د وټلو پر مهال پریبری دوشي کلک جواب باور کړل شي. او په خبرونه کې د باجول د لری پروتو سیمو لپاره 14 نوي سکولونو جوړولو منځوري ترڅنګ شنن او تفسیري هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی دی او یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژل شوی دی. د بنو پولیسو یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي دي چې دغه مړی پرون د شمشيخیل سیمې په کرمخوړ کې موندل شوی دی. پولیس وایي چې د مړو شوو کسانو پوسټمارټم شوی خو معلومه نه ده چې دا څوک دي او څنګه وژل شوی دي. البته دوی وایي چې مړی خاورو ته سپارل شوی دي او په دې لړ کې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د بنو پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې تیره شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو تانه غوریواله شمشيخیل سیمه کې درې مړی هغه وخت د خاورو نه راووتل چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه ماشومانو خاص یعنی لرګي راټولول. د دې پس پولیسو مړی د پوسټمارټم لپاره د بنو روغتون ته یوړل. د پولیسو او انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو تیار نه ول چې په دې موضوع خبرې وکړي. البته یو لوړ پوړی پولیس افسر چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د موندل شوو مړو شناخت نه وشو. پوسټمارټم یې وشو. میونسپل انتظامیه یې اهلکارو خاورو ته وسپارل ځکه چې ورسا یعنی کورنۍ یې پیدا نه شوې. ورسره شناختي کارډ یا نور اسناد میلاو نه شول چې شناخت یې وشي. خدا د پوینا پولیسو نمونه اخسته پلاټنې کړي. د بنو یو ځایي خبريال محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل
په خوشی دغه پښګې لوندې دغه کسونو جواز شوی دی. اول خو دوه کسونو جواز شوی وي، ورکوټي مشمان وي، هغه خپل خلی په خلی د پرې غلط خاص ټیلو لرګي ټیلول هغه ته دغه په نظر ورغلی دی. بیا هغه لکه خلکو ته وینا کړي دا پولیس راغلي دي او دغه مړی یې چې راایستل نو بیا په دغه کې په منځ کې یو بل هم راووتو، مطلب درې مړی شول. پولیس له طرفه هم تر دې دمه هیڅ قسمه موقف نه درغلی چې دغه څوک چا اوشت دی او دا سنگا اغوا شوی دی یا لپت شوی دی.
بل طرف تیر شپانه معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د بنو پولیسو اهلکار کانسټیبل مدثر پر ډزو وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې. د پولیسو لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې. پولیس پلاټنې کړي چې قاتلان گرفتار کړي. تحریک طالبان پاکستان رسانیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې د وژل شوي پولیس اهلکار ذمهداري منلې. دا یادونه ده چې د مارچ په 28مه نیټه د بنو په جاني خیلو کې هم د سلور تنکی ځوانانو مړی موندل شوی ول چې د جاني خیلو اوسیدونکي ول. ځایي ولس د هغې پس پرلت پیل کړی و چې په نهمه ورځ یې حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړی و او د حکومت له اړخه ورسره یو شمېر ژمنې شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري. زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نیول شوي شپاړس غړي زر تر زره راخوشي کړي. دوی وایي د نیول شوو کسانو د سیمې د امنیت لپاره کار کړی او د جرګې د امر له مخې اقدامات کړي خو حکومت ونیول. په وانا کې د تیرې سمودې راهسې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه روانه ده چې پکې ځینو خلکو ته مرګ جوبله هم اوښتې. بلخوا پولیس وایي د زلیخیلو دا شپاړس کسان یې د لښکرو جوړولو، امبولانس سوځولو او د کورونو ړنګولو په تور نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلي مشران وایي د مې په څلورمه د قبیلي د شپاړس نیول شوو غړو په اړه غونډه کوي او په کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې پولیسو ویلي د اپریل په 23مه یې د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور د زلیخیلو نه غړي ونیول. خو د زلیخیل قومي مشرانو جرګې د پولیسو د اقدام غیر قانوني وباله او د اعظم ورسک تاڼې د ایس ایچ او شکیل وزیر د کور ړنګولو پریکړه وکړه. زلیخیلو یو مشر شازاد خان چې رور ملک سردار علی دا مهال په جیل کې دی د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشرانو د سیمې د امنیت لپاره اقدامات کړي وو خو حکومت یې د قبیلي غړي گرفتار کړل. هغه وایي پولیسو د قبیلي نه مشران او و نور غړي نیولې دي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. د درې زرو کسانو یو لښکر وو او په دغه کې یو امبولانس وسوځول شو. زمنګ د جرګې دا دود دی چې څوک جرم وکړي کور به یې ړنګیږي. نو اوس چې مخکې کم کورونه ړنګ شوي دي حکومت یې پر دې کسانو کیس کړی دی. امبولانس چې چا سوځولی وو په هغې غیر قانوني د ترهګرۍ مقدمه کړې ده. ګنې دا لانجه د ځمکې وه. عدالت د دغه تن ضمانت منظور کړی خو اوس پرې نورې دفې لګوي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ په ځمکه لسو کلونو راهیسې شخړه دوام لري چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تیره سموده کې د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې شدت راغلی و خو په مارچ میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ دستبندي وشوه. شازاد خان زیاته کړه انتظامی چارواکو ورسره د شپاړسو کسانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده پوره کړې. نوموړي زیاته کړه که د زلیخیلو د غړو د خوشي کېدو غوښتنې یې ونه منل شوې نو د سیمې تاڼې به په ولکه کې اخلي. له شازاد خان نه مې وپوښتل چې دوی ولې تاڼې په ولکه کې د اغوستو خبره کوي او پر امن احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل
زمنګ مشرانو دا پریکړه کړې ده. د قبیلې مشران مجبور شوي دي ځکه چې هسې بیسا زمنګ کسان ونیول شول. زمنګ مشرانو ته د حکومت له اړخه اطلاع شوې وه چې تاسو احتجاج م کوئ، منګ ستاسو کسان خوشی کوو. حکومت منګ ته د دوشنبه ورځ راکړې وه خو کسان یې خوشی نکړل. نو منګ بیا جرګه راغوښتې او منګ ته معلومه شوه چې حکومت پرم نه خلک نه خوښوي.
په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته بیا ویل چې د زلیخیلو د شپاړس غړي په تیر یو نیم کال کې د امنیت خرابولو په ګډون د مختلفو تورونو په نتیجه کې نیولې دي او د دوتاړو غړو که پولیسو ته ځان حواله نه کړ نو هغوی به هم زر ونیول شي. نوموړي زیاته کړه اره هغه قبیله چې قانون په لاس کې اخلي خلاف به یې کاروایي کیږي. د دوتانیو یو مشر غلام حسین بیا وایي چې تر اوسه پولیسو د دوی مشران نه دي نیولي. اغا سیاتوي
نو تاسې په سره غلې دې نیول شوی خو لانه دې خو د دې حکومت شکر وای نه دا زده غندم او زده مزمت کوم.
زلیخیل او دوتانی وای که قانون په سم ډول عملی کیږي نو ورته غاړه ږدي او کنه کیږي نو بیا دې خپل دود دستور ته پریښودل شي.
زو کراچۍ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وای که په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازی به هیڅ ګټه ونه رسوي. بلاول بوټو دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د ضمني ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید ټکنالوژي وکارول شي. یاد دی وی چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان فوز تورنوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې عمران خان په ملاتړ درغلي کړي خو فوز، الیکشن کمیشن او حکومت بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل کراچۍ د نیاز علی خان په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره قانون سازی ضروری ده او پاکستان پیپلز ګوند خپل منشور او پالیسی لري او هغه به عملی کوي. نوموړي دا خبره په درېم مایی په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلاول بټو زرداری وایي چې د امکان تر حده بیت قانون جوړ کړی خو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملک کې ټاکنې جنجال پاتې شي. دیوایي څنګه چې موړاندې ویل انتخابات په هغه وخت لانجمن نه وي، انتخابات په هغه سوترا او رڼا وي چې کله موږ 100% ګارنټۍ سره ویلی شو چې اسټابلیشمنت لاسوهنې به نه وي. بلاول بټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د ضمني ټاکنو وروستو د درغلۍ د تورونو په ترڅ کې ویلي وو چې د رڼا انتخاباتو دپاره دې ټکنالوژي او الیکټرانیک مشینان وکارول شي. هغه په ټویټر ویلي وو چې د کال لاسي مخالف ګوندونو ته وایي چې مرسته ورسره وکړي او په موجوده انتخابي نظام سمولو یا اصلاحاتو کې ورسره لاس ورکړي. د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په درېم مایی په ټویټر ویلي مسله د انتخابي اصلاحاتو نه ده، ووټ ته د عزت ورکولو ده. ټول په هدي چې د دې عزت چقونکي او د ولسی منډیټ غلا کوونکي څوک دي او کدا مسله نه هواریږي نو د رایو برقي مشینان به هم RTS جوړ شي. په انتخاباتو کې د درغلو د لارې ګټه په ماتی او د ماتی په ګټه د بدلولو لار به نیول وي. لدی وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د وزیر اعظم د پارلیمانی امورو د مشاور بابر اوان سره د ګل پرزی په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلی وو. په ډومبۍ ورځې چې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو او ډومبۍ وینای کوله، هغه د خپل کرسۍ نه پاسېدلې او د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف لا ورغلې او هغه ته ویلی وو چې په انتخاباتو کې د درغلو د معلومولو لپاره کمیشن جوړولو ته تیار دی او کمیټی جوړه کړې وه.
اب هم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں
دیوائی اوس چې موږ په انتخابی اصلاحاتو کې پرمختګ کول غواړو نو یو ځل بیا په دې کې څوک خنډ جوړوي. موږ په انتخابی نظام کې اصلاحات تجویز کوو لګیا یو. الیکشن کمیشن په برقی مشینانو د راتلونکي خرچ سره دا هم ویلي چې دا مشینان به څوک جوړوي او دا به د حق کېدو نه څومره محفوظ وي. د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا هم ویلي شوي چې د انتخاباتو لپاره په 100 یورپی هیوادونو کې د برقی مشینانو تجربه ناکامه شوي او هغوی بیا بیرته بیلټ پیپر ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د درغلو د مخې نیولو او اصلاحاتو خبره او بلاول بټو زرداری ورته غبرګون په داسې وخت کې ویلي چې په کراچۍ چې کې د قومي اسمبلۍ په حلقه NA 251 ضمني ټاکنې شوې. د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل کامیاب اعلان کړی شوې خو مسلم لیگ نون تور لګولې چې په انتخابي نتیجو کې ګډوډي شوې او بیا د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدیت مفتا اسماعیل الیکشن کمیشن تخواس کړی وو چې رای دې سر دوباره وشمارل شي او الیکشن کمیشن نن بیا په سلورم مایی په یاد حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکي ټول کاندیدان رابللي دي. چدوی واوری نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو اوری. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوې گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسنی گورنر غوښتنه کړې چې خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلی چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوې گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند د ځایي مشرانو شکایتونه لرې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلي لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 10مه په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. د امان الله یاسینزی لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندېښنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 10مه د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف مرکزي حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پرېږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28مه یې کوټی ته یو ورځنۍ دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوي صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه و لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودې لپاره مرسته وکړي او که څنګه؟ د سیاسي چارو شنونکی رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استازي دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د هغو سره دي. اسمبلی چې یو قانون یو شی پاسوي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي. خدای داسې خاص خپل وینې اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر جو د یونیورسټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسټیانو، د دې علاوه د گورنر داسې خاص اختیار نسته.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر اتلسم بدلون وروسته د گورنر څوکۍ نور هم بې ارزښته شوې او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. د ویل که تحریک انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي نو دا به د ده په وینا بې ارزښته ګام ثابت سي.
نن هم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرېزیدنت کوم شیان کوم ډایرکشن ورکړي هغه ډایرکشن مطابق چلیږي. کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دي هغه امان الله یاسینزی سره هم چلېدلې دي او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک ان کال باندې وي.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 14مې نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلی وو.
د بوریوال کاکړ رپورټ مې واورېدو. د پاکستان تحریک انصاف ځینې پارلماني غړو تېر ورځ مشال ویډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی دی. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي روان مالي کال کې به هم د هیواد اقتصاد د تیر کال په څیر د فشار سره مخ وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د خپل غونډې پارلماني غړو د غونډې وروسته په دغه غونډه کې موجود دوو پارلماني غړو له مشال ریډیو سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې د روان مالی کال د بجټ په اړه خبرې اترې شوې دي. او وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په روان بجټ کې به زیاته پاملرنه د ګرانۍ د مخې نیولو، ترقیاتي کارونو او د پرمختګ د خام پیداوار یا جی ڈی پی زیاتولو ته کولی شي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د ترقیاتي کارونو، ګرانۍ د مخې نیولو او د هیواد د ترقۍ د پیداوار یا جی ڈی پی زیاتولو دا درې واړه مهم اهداف به حکومت ترلاسه کړي او کنه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په روانو حالاتو کې به دا یو مشکل کار وي، خو که سمه منصوبه بندي ورله حکومت وکړي نو ناممکنه خبره نه ده.
د تیرو دوو کالو نه پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په دغې موږ موازنه وکړو نو پاکستان شرنه موږ کمه وه. اوس د کووډ د وجې نه په هغه کې نور هم کمی راغلی. تاسو خیر په تیر کال کې چې هغه نیګیټیو ګروت د پاکستان د شرنه مو په ځای دی چې خام قوم پیداوار کې زموږ اضافه شوې هغه کم شوی، یعنی اکانومي شرنک شوی.
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې د وزیر اعظم سره د روان بجټ په اړه د پارلماني غړو په ملاقات کې موجود او مشال ریډیو ته وایي د 2021-22 د مالی کال د روان بجټ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره په مرکز کې د هوی د ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت خپلې هڅې پیل کړې دي. اقبال اپریدی وایي په بجټ کې به دا ځل د هیواد د ترقۍ د پیداوار د هدف ترلاسه کولو ترڅنګ د ترقیاتی کارونو لپاره هم د پام وړ بودیجه مختص کیږي.
موږ کوشش کوو چې کوم مش ډیسټریکټ دی د دې لپاره چې کوم روډونه دي یا غټ واټر سپلای سکیم دی یا برج دی دا موږ پکې واچو نو موږ انشاءالله پر امید یو. اوس هم زما په علاقه کې 53 کیلومتر روډ د جی ایس ډی پی نه روان شو نو دا ډیره پیسه روانه ده. دا ځل بجټ کې او موږ د پارلماني اجلاس کې چې کوم وزیر اعظم سره فیصله شوې وي په هغه باندې من وان عمل شو. وزیر اعظم په دې کې بالکل سنسیئر دی.
خو اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق وایي د بجټ نه وړاندې هر حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د اقتصادي ودې د زیاتولو اهداف ترلاسه کړي، خو په هیواد باندې د قرضو له وجې بیا حکومتونه د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د شرطونو نه سرغړونه هم نشي کولی.
دایمه چې کوم شرطونه دي نه هغه هغه بایپاس کولای نشي. زما خپل خیال دی چې حکومت په کوشش کوي خو به قابو راوستل بګرانی. نو د IMF د مخکنه شرط دی چې حکومت چې هغه سبسیډي ورکړي او څومره رعایت چې په مختلف شکلونو کې حکومت ورکړي خاص کر
جنرل سبسیډی نه هغه دی ویټراکلیشن. تیر ځل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت خپل لومړی وفاقي بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د اقتصادي مشکلاتو په وجه د ګرانۍ په حساب د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم حکومت اضافه نه و اعلان کړی. ولی دا ځل وزیر اعظم عمران خان خپل پارلماني غړو ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی او هڅه کوي چې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د پارلماني غړو په حلقو کې د زیاتو ترقیاتي کارونو او د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. افغانستان د پاکستانی وګړو لپاره نوې ویزا پالیسی اعلان کړې چې تر مخه به پاکستانیانو ته اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال ویډیو ته وویل د نوې پالیسۍ په بنسټ د ویزو ورکول د مې میاشت د 3 منټې څخه پیل شوی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان د افغانستان سفیر علی خیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د نوې ویزې پالیسۍ په اړه پوښتنې چې په جواب کې نوموړی وایي.
څنګه تورستي ویزا 1 ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستي پار ځلې کې، یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټي به دی ویزې یو کالی خو همیشه به ستي شپېته ورځې. دوم دغه د محصلینو په ارتباط زده کوونکي چې دوی 2 ځلې داخله واخیستله موږ ورته ویزا ورکوو. بیا هلته دوی ویزا تمدیدیږي او توافق هم دا ده چې یو څه بررسي چې کوي بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هغه نه ورته ویزا ایکسټند کوي. درېیمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاوند پاکستانی ده موږ ورته 15 کاله نه ویزا ورکوو، یو کال به سټی اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د 1 کال نه تر 15 کالو پورې ویزا ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزا به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلي فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
دا نوې ویزه پالیسی اوس عملی شو لکه ته تاسو وایئ چې د ګل د ورځې نه دوشنبه نه داسې ده سفیر صاحب؟
هو ترون نه موږ همدغه پالیسی مخکې وړو. مونږ ته هدایت د مرکز نه راغله هغه اپروول هغه خلاص شوی نو مونږ هغه د بلروي بالمثل په اساس باندې لکه ما ته تاسو معلومات درکړه د هغه په اساس باندې مونږ ویزا یو کلنه ملټیپل ورکو. خو یو مسله ده دغه سوسی او سعودي عربستان ته ځي دا استثنا دي، دوی خو یو کلنه ملټیپل ویزا مونږ دوی ته نسو ورکول. دلیل دا ده چې دوی ترانزیت غوندې ځي افغانستان ته، دوی نه ځي سټیز ټوریزم ویزا ولري فامیلونه هلته چې دوی څوک اوسي او هلته دوی لاړ شي افغانستان ته سټے هلته اوسیږي. په دې وجه باندې مونږ دوی ته درې میاشتې ویزا ورکوو، د اعتبار دی ویزې والیډیټی ده، او یو میاشت دوی کولای شي په افغانستان کې سټے ولري. په هماغه یو میاشت کې حتی په شل ورځو کې دوی سعودي عرب ته ځي نو ماسر بې ځي نو هغه مشکل نشته، ځکه دا بله کټګوري افراد دي. دوی ته مونږ دوی فرمو کې غوښتنه معمولا کوي، د یو میاشتې ویزې کوي، ډېر نه کوي. ولې هغه څوک چې د نورم په اساس باندې ځي افغانستان ته توریزستی ویسه، یعنی توریزم په دې معنا چې دیدن د قارب و ترجی کوم معامله کاری په افغانستان کې رفت آمد خوسته د افغانستان ځای خلکو، نو هغوی ته مونږ یو کلنه ویزه ورکړو ملټیپل.
اوریدونکو مرکه مو واوریدله. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پرون په بنو کې د دریو کسانو مړې موندل شوې. د سیمې د پولیسو او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته ویل دا جسدونه ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال موندلي. چارواکي وایي دغه مړې چې په جنګلوي نه ده شوې خاورې ته سپارل شوې او پلټنې روانې دي. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو لخوا لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافروونکي بس ته چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. بس له لاهور مردان ته روانو. افغانستان پاکستانی ادباو ته د ویزو ورکولو نوې پروسه لپاره نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال ته ویل اوس به د سیاحت ویزا یو کلنه وي او خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي. ولته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګه محصلینو او سوداګرو ته به هم اوږدمهالې ویزې ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال دیش طالبان او 8 افغان سرتیري وژل شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس تولہ افغان نن مشال ته ویل وسلوالو طالبانو له تیرو 3 ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار په مرکزي امنیتي پوستو پاخه ډلهیز بریدونه پیل کړي چې پر مهال دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې غونډې ته د وینا پر مهال ویل په داسې حال کې چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته پلمې ملټوي. طالبان لا تر اوسه ولسمشر غنی ته د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیره نن رسمان له 2 میلیونو څخه واوښته. د هند د روغتیا وزارت نن ویل پرون 3,50,000 نور کسان نوي په کورونا اخته شول.
لن خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو د ریپورټونو طرف ته. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلینکن غواخ وکړ چې کله زواکونه د وتلو پر مهال په برید وشي کلک جواب به ورکړل شي. خغلی بلینکن پرون په لندن کې یو کانفرنس ته غږیده او ټینګار یې وکړ چې د زواکونو د خوندی رایستلو ترڅنګ به امریکا ډیره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماټیک لحاظ ډیره فعاله پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی پر دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې وي. موږ دا هم واضح کړی چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2,500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11 به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2,000 غیر امریکایي ځواکونه وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي.
We are very focused on a deliberate
موږ د خپل ځواکونو په محاسبه شوی خوندي او منظم وټلو باندې ډیر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړي څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به پرې کنده ګامونه پورته کړو. وسلوالو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوهې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل له مهمو لومړیتوبونو یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوویستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوې لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 14 به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له دوو لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي اندېښمن دي چې کله افغانستانه ټول بهرني فوزیان اوزي نو دا به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دوی په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګري د پخوا په څیر ډېره شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 40 ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو ډلو ملای ماته کړي. د یادونه ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي او وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د قبایلی ضلعو ځینې استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مې په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلي سیمو کې خپلو خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولای شي.
د ډورن په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او داسې نه شي کېدی چې مطلب هلته بدمنی او دلته به حالات ټکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د څونه چې فری مومنټ دی څونه کلاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دین هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې څونه هم دی دا بغې د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې ځینې دی ورکوي چې دلته هغې د پاره یو بیک یارډ هغې د پاره چې هلته دې ځي او واپس راځي او دلته هغې محفوظي.
د ناټو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغې وروسته افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو ذمواري قبلوونکي د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډېری وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکه په الهام اخیستو په قبایلي سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې. په 2000 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستان یې جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ وو چې موازی حکومت یې جوړ کړ. خو وروسته د پاکستانی پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزوره شو. دې ډلې په 2000 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خبر زلې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په داسې مهال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېره بدامني او د بیا د هغه ځای د خلکو د ماجرینو پاکستان ته واپسی هم شروع کیږي، بد امنی په علاقه کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسره امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان نه د امریکې د فوجونو انخلا وشو نو الته به لوکل ډیر خرابېږي چې وسره به قبایلی علاقو به هم ډیر بد اثر پرېوځي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخکې په هغوی هوایي بریدونه کول. همدارازې په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلې دي. پر امنیتي مسایلو ژور نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جندالله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسلوالو ډلو ته د بیا قوي کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلي سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدلی شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواوو بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوځ په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې دې سیمه کې دوی پخوانۍ اړیکې لري، پخوانۍ ځالې لري. نو هغه ډار چې دوی د خارجي قواوو د موجودګۍ نه لرلو نور به هغه ډار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سیلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په خوست کې د رسنیو ځنې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه په خپلو کړو ژمنو عمل او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي نو په تیرو کلونو کې د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت د اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یادې ادارې سیمه ییز مشر سیف الله حیات ویل
متاسفانه په دې وروستیو کې په خبریالانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې ده د رسنیو مطبوعاتو خبریالانو لپاره هغه په ځانګړې توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې هغه د سقوط لګواک سره مخ دي. دریم مسونه چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځنګړی توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلومات ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنوی یو شمېر مسؤلین بیا د سیمه ییزو رسنوی ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا وبا او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دی هم د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي، ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چېرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات بر عایداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څه نمونه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده په اړه لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
په افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزې، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوي دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی. خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت د مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګ سالارانو لخوا د بیان ازادي ته ګواښونه پېښېږي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال والي عبدالنصیر حقمل د رسنیو رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په ادایانه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې رښتیا رسنۍ د ډېر مشکلاتو سره او ستونزو سره مخامخ کېږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایتي اداره دوی سره په ټولو چارو کې به انشاءالله همغږي کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزو او د مشکلاتو حل لاره پیدا کوي.
د 1993 زیږدیز کال د ډسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې په 1 اکتوبر ناسته کې د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
دوست په مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د باجوړ د لری پرتو سیمو دیارلس نوې سکولونه جوړولو منځوري ورکړی شوې ده. حکومتي چارواکي وایي د هلکانو علاوه د جنکو لپاره به هم سکولونه جوړولې کیږي، خو د باجوړ خلک بیا وایي داسې نوې چې صرف په کاغذونو کې منځوري ورکړی شوی وي او په میدان هیڅ یو سکول جوړ نشي. د ضلع تعلیمي چارواکو په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د سلو نه زیات کلي داسې دي چې هلته نه خو د هلکانو او نه د جنکو لپاره کم پرایمري سکول شته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د قبایلي ضلعو تعلیمي ډایریکټوریټ د باجوړ د لرو پرتو سیمو دپاره د جنکو د لسو سکولونو په شمول دیارلس نوي سکولونه منظوري ورکړې ده او د باجوړ د تعلیمي څانګې د مشرانو نه فیزیبیلیټي رپورټ غوښتلې. فیزیبیلیټي رپورټ معنی دا چې دغه سکولونو دپاره د مقرر شویو کلو ځایونه، د ګڼې آبادۍ سره نږدېوالی او هغه ځای چې پکې د ماشومانو ښه تعلیم اسانه او د حکومت لخوا ورته سهولتونه ورکول هم ممکنه وي. د باجوړ سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر انورزیف خان مشهد رډي ته وویل د ډیرو کوششونو وروسته د باجوړ د زنانو د تعلیم لپاره دغه پرایمري سکولونه د تعلیم محکمین منظور کړی دي.
خاص کر د قبایلي عوامو لپاره چې څومره کارونه دي بهر یې امت کې نومنګ لګي سږي زمونږه ډېر زیاتې پسمانده پاتې شوې.
د تعلیم محکمې باجوړ خو مشهد رډي ته څه مود وړاندې ویل شي باجوړ کې د سلو زیات کلی داسې دي چې هغه ته لا هم نه د هلکانو او نه د جنکو کوم پرایمري سکول شتون لري. باجوړ په ټولو قبایلي ضلعو کې له ټولو زیاته آبادي لري چې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 300,000 او 390,000 نفوس په دغه ضلعه کې ژوند کوي. د دغه ګڼې آبادۍ لپاره د تعلیمي څانګې چارواکو مشهد رډي ته وړاندې ویلي یوازې 411 تعلیمي ادارې پکې جوړې دي. په دغه شمیرو کې د وسلوالو لخوا یو سل او یولس کلونه په نښه شوي. ولې چارواکو ویلي دا وخت رنګ ودانۍ واپس به حل شوي او د تعلیم لړۍ پکې روانه هم ده. د حکومت لخوا د نوي سکولونو جوړولو وروسته به د باجوړ د زده کوونکو مشکلات هوار شي او یا نه؟ د ځوانانو د جرګې باجوړ مشر ریحان زیب خان دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
اول خو د دې خلکو چې څو پر کار نه شروع شوی په زیمانه کنه، لکه هلته چې کوم مشینري ورشي او کار پی شروع شي نو اله به مونږ چې ځانو یا منظوري وند حقیقت دی. د دې نه مخکې کاغذونو پر ډېره منظوري نه وشوي. دویم باجوړ کې ایشو ځکه سیوارې چې باجوړ آبادي سیوا د نورو قبایلي اضلاع په نسبت مانی، خو موسټلي چې کوم ځایونه د تعلیمي ادارو لکه کمی دی یا بېخي نشته، راغه ځینې ډېر زیات اوسم پاتې وي.
درې هانزی خان پوینا چې دلته ضرورت زیات دی او سکولونه کم دي او داسې ډېر ځایونه هم شته چې هغه ځای کې ماشومان د سکول د پاره ډېر لرې لرې سفرونه کوي. د حکومت لخوا زیاتره سکولونه د پاکستان د سرحدي سیمو سره نږدې کلو کې منظور شوي، ولې ځینې پکې بیا د باجوړ لوټولو پسمانده او لرې سیمه عثمان خېلو کې هم منظور شوي دي. عثمان خېلو سیمه د کوزه دیر او د مهمندو سره لګېدلې ده. دغه سیمو ماشومانو ته په زده کړو کې دا وخت څومره مشکلات دي؟ بلال یاسر یو ځای خبریال دی او زیاتره وختونه د باجوړ لورو سیمو ته د رپورټینګ لپاره ورځي. ما شاد ریډیو ته وویل
نو د دې سکولونو که په وجود کې راشي او تش د کاغذونو پورې نه وي، د دغه علاقې د ماشومانو ستونزې به لرې شي. اصل ارزو کې ډېرې علاقې داسې شته چې هلته پنځه او شپږ شپږ اووه او اته اته کیلومتره په غره کې ښکته او پورته ماشومان او ماشومانې مزلې کوي د زده کړو دپاره. نو که د دې سکولونو چې منظوري شوې ده او په عملي توګه جوړ کړی شي، د باجوړ په ترقۍ کې په تعلیمي کارګردګۍ کې به یو ډېر ښه کردار ولوبوي.
بلخوا د صوبایي وزیر انور زیب خان پوینه چې دوی د 500 زیات وړو سکولونو اپګریډیشن یا غټولو منظور هم اخیستلی ده. مشال رډیو ته زیاته کړه چې د نوي سکولونو او زړو سکولونو لپاره به په لنډ وخت کې حکومت 490 استادان هم برتی کوي. شانواز ترکزه، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑی لاڑی دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری و تما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری و تما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین انتظار لري چې دوی فلم جوړو.
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سحر له 9 تر د ماخام شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اوري. که تاسو غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري نو زموږه ویب سټ www.mashalradio.com ته ورشي. هغلته نه صرف زموږ خبرونه نیغ په نیغه اوریدلی شي، بلکې زړې خبرونه چې کوم دي هغه هم دغلته اوریدلی شي. د ترڅنګ که تاسو غواړئ چې زموږ کوم خبرونه یادینه علاوه چې نور کوم رپورټونه دي اغه لوستل غواړي، نو په مشال ریډیو باندې دغه خبرونه او دغه رپورټونه هم پراته دي او زمنګ ویډیوګانې چې کمی دي نو اغه هم تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې کتلی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوریدونکو چې په هر روزه کې مشال ریډیو تاسو ته د روزي سره تړلو موضوعاتو په اړه د دینی عالمانو نظر راوړي. دا نن ورځ به واوري چې د ازادۍ ورځ لمانځل او نوري ملي ورځ لمانځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده. نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم تر لاسه ک د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی او دا شرعن یو جایز امر دی او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي شجاعت ورکوي او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړ هلته چونکې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود اوسېدل او د اوس او د خزرج مشرکان اوسېدل مختلف دینونه هلته موجود وو او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره کړ. نو هلته یهودو یو ښه کار کاوه، هغه کار دا و چې دوی به د عاشوري روژه نیوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل دا ولی نسی؟ نو هغه ورته ویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او مونږ ته نجات بخلی دی. نو مونږ د موسی علیہ السلام ملت یو، د موسی علیہ السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې مونږ خوشحاله یو، مونږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، مونږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیہ السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کې خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې که راتلونکي کال کې ژوندی وم زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالېدل پکار دي او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې مونږ تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. نجیب امیر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. پرون په بنو کې د دریو کسانو مړې موندل شوې. د سیمې د پولیسو او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته وویل دا جسدونه د ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال موندلې دي. چارواکي وایي دغه مړې چې پیژندګلوي نه ده شوې خاورو ته سپارل شوې دي. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. راډیو پاکستان نن په خپلې ویبپاڼې د پولیسو لپاره لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو له وجې مخته راغلې ده. د افغانستان په هرات ولایت کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن رسنیو ته وویل سیلابونه په دراسکان ولسوالۍ کې پرون راوتلي او د وژلو شوو په منځ کې 4 ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال 10 طالبان او 8 افغان سرتېري وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان نن مشال اډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له 13 ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار په مرکزي امنیتي پوستو پاخه ډلهیز بریدونه پیل کړي چې پر مهال یې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې طالبان د جنګ کولو هیڅ جواز نه لري. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمېره نن رسما له 2 میلیونه څخه واوښته. د هند روغتیا وزارت نن وویل پرون 350,000 نور کسان نوي په کورونا ککړ شول چې ورسره په دغه هېواد کې د کورونا د ټولو مثبتو کیسونو شمېره له 2 میلیونه څخه واوښته. په هند کې تر دې مهاله د کووید-19 ناروغۍ نه 2,00,000 کسان مړه شوي دي. د مکسیکو چارواکو نن وویل چې هلته د اورګاډي د پټلۍ د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي په منظور نه خپاره شوي. په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي سیمه کې اورګاډي د بیر تقریبا 5 متره ارتفاع نه لاندې پر سړک راغورځېدي. د مکسیکو ښاروالي ویلي له بده مرغه په وژل شو چې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په لیدو کې چارواکي سنجول شوي. له دې سره سم د مشال ویډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پرې اورېدلې شي. ته سبا سهار تر 9 بجو پورې ز احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.